شاه ریډیو په یو بل خبرونه کې موز بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې. په دې خبرونه کې له افغانستان سره د امریکا د امنیتي تړون په اړه د امریکایي سنیټرانو د سرګندونو د بګرام زندان د خطرناکو بندیانو دوسیو ته لسره د کتنې د پېښور د زندان د امنیت ساتنې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نوي رپورټونه لرو او همداسې د خبرونې په دون مایک تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټو کوتا. امریکا وایي له افغانستان سره د امنیتی تړون په لړ کې اختلافات کم شوي دي. په پېښور سنټرل جیل کې د امنیت لپاره پوز ځای پر ځای کړل شوی دی او په عراق کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. تفصیل: کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر زر به دغه تړون لاسلیک شي. د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لینسی ګرام او جان بروسو په دې سفر کې پرون د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشر له دوو کاندیدانو او نورو افغان چارواکو سره کتلي. امریکایي سینیټر جان مکین وایي په دغه ملاقات کې ډېر اختلافات حل شو.
موږ فکر کوو چې دا موافقه د افغانستان راتلونکي او د افغانستان او سیمې امنیت ته حیاتي ارزښت لري. موږ اختلافات لرو، خو له ولسمشر حامد کرزي سره مو په ملاقات کې په ډیرو اختلافاتو خبرې وکړې. زه فکر کوم چې دا اختلافات کم سوي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دا موافقه ژر لاسلیک کړو.
د امریکای سینیټرانو د زیارت پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویلي له امنیتی سند پرته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو پاتې کېدل او له دغه هیواد سره د امریکا مرستې امکان نه لري. افغان ولسمشر حامد کرزي بلخوا له امریکایي سینیټرانو سره چې ځینې اعتراضات یې په ډاګه کړل، تر کتنې وروسته پرون پریکړه وکړه چې د بګرام جیل د اته اتیا قیدیانو د خوشي کېدلو معامله دې له سره وڅېړل شي. کرزي د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو جان مکین او لینسی ګرام په مشرۍ د سینیټرانو له پلاوي سره تر کتنې وروسته د دې بندیانو د خوشي کولو په اړه د بیا غور غوښتنه وکړه. سینیټر ګرام وویل د دې بندیانو خوشي کول به د کابل او واشنگټن په اړیکو ناوړه اغېز وکړي.
د دغو اته اتیاتنو بندیانو په اړه زیات اسناد موجود دي چې ورانکار فعالیتونه یې کړي. د دې بندیانو د فعالیتونو له امله له شپېتو زیات ائتلافي سرتیري او 50 تنه افغانان وژل شوي. د دغو بندیانو خوشي کول به د افغانستان له خلکو سره لویه جفا او له هغو سرتیرو سره به خیانت وي چې د دوی د نیولو لپاره یې د ځانونو قرباني ورکړي.
دا ته اتیا کسان د بګرام زندان د هغه شپږ نیم سو بندیانو له ډلې دي چې افغان حکومت یې له طالبانو سره د سولې په مقصد خلاصول غواړي. د پېښور سنټرل جیل د امنیت یقیني کولو لپاره په دې جیل کې پوز ځای پر ځای کړل شوی دی. په دې لړ کې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ته ویل چې تیره ورځ جیل ته د وسلوالو لخوا د ممکنه خطر له وجې دا ګام پورته کړل شوی. په پېښور سنټرل جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی او مولانا صوفي محمد په شمول یو شمېر نور مهم قیدیان موجود دي. تیره شپه نصرګند وسلوالو د جمرود په غونډي بکر آباد سیمه کې د جنکو یو سرکاري سکول په بمونو سره الوزولې دي. د جمرود یو پولیټیکل چارواکي خپل نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن سار ویلي د پیښې اتایید کړی دي. د چارواکي په خبره د سکول ودانې را پریوتې ده، خو چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. چین پاکستان ته د شپږ نیم بلین ډالرو برابر قرضه ورکوي. سو په کراچۍ ښار کې د اټومي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو لګوي. د پاکستان د خزانې وزارت پرون له چین سره دا معامله تصدیق کړه. وی ویل چې دا قرضه د ایکسم په نوم یو چینایي بانک ورکوي. تمه ده چې د کې دوه او کې درې په نوم د اټومي برېښنا د مرکزونو د فعالیت له پیل سره به په پاکستان کې د بجلی پیداوار تقریبا 15% زیات شي. په پاکستان کې د دوه کالو نه د زیاتې مودې راهیسې تختول شوي د دوه اویا کلن امریکایي اهلکار وارن واینسټاین کورنۍ پر القاعده غږ کړي چې دې د خوشي کړي. د واینسټاین کورنۍ د زیارت پر ورځ د تاریخ مطابق د هغه د ژوندي پاتې کېدلو په هکله د تصدیق غوښتنه کړې ده. رسنیو ته تېره اونۍ په 43 منټه مشتمله یو ویډیو او په لاس لیکل یو خط لیږل شوی. دغه خط د تېر کال د اکتوبر په 3 نیټه لیکل شوی او د ویډیو جوړېدلو د تاریخ په هکله څه نه دي معلوم. د پاکستان سرکاري ریډیو او رسنۍ وایي د سعودي عرب خارجه وزیر سعود الفیصل د ګل دروازه په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته ورځي. د دورې پر مهال به نوموړی د پاکستان له صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزه همکاري پر زیاتولو به مفصل خبرې کوي. سعود الفیصل به له دغو مشرانو سره په افغانستان او سیمه ییزو چارو هم خبرې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د لبنان د صحت وزارت وایي چې د سرخار بیروت په جنوب کې یوې موټر بم چاودنې څلور کسان وژلي. دا چاودنه د زیارت پر ورځ په حریت احریق سیمه کې چې د لبنان د شیعه حزب الله ډلې مهم مرکز دی شوې ده. رسنیو په لومړي سر کې د 500 کسانو د مړینې خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د شام له جګړې سره په لبنان کې فرقه ییز تشدد زیات شوی، په سرخار بیروت کې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر بمې چاودنې شوي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د یادې پیښې غندنه کړې. د عراق په دوه ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او له القاعده ډلې سره تړلې په سلګونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. رپورټونه وایي له القاعده سره تړلې ډلې ISIL سره تعلق لرونکو وسلوالو سره دغه نښتې د امبار ولایت په فلوجا او رمادي سیمو کې مخې ته راغلي. د اف پی خبري ایجنس په خبره په رمادي کې د زیارت تر ماښام جګړه آرامه شوه، خو دا بیا نه توضیح چې انتظامیه یا په کوم یو ښار کې په مکمل ډول کنټرول ترلاسه کړ که څنګه. د لیبیا په غرب کې د تیلو او ګیس مرکز ودانۍ ته نږدې د دوه بارنیانو مړی موندل شوی چې یو برتانوي سړی او بله د نیوزیلند ښځه ده. یو لیبیایي امنیتي چارواکي پرون وویل دواړه مړی لویدیځ ښار صبراته ته نږدې د دوی د سفري سامان سره یو ځای موندل شوی دي. چارواکي زیاته کړه چې د دوی سامان نه دی غلا شوی او د وژنې وجه تر اوسه نه ده معلومه. په لیبیا کې له دې مخکې هم پر بارنیانو حملې شوي. په یوه پیښه کې تیر میاشت یو امریکایي ښوونکی ووژل شو. بلخوا رپورټونه وایي چې د باسکټبال دوه امریکایي لوبغاړي د لیبیا په مشرقي خار بن غازی کې په خپل مرکز کې ساتلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. کابل ته تللی د امریکایي سینټ پلاوی وای چې له افغانستان سره به د امریکا امنیتي تړون په لنډ وخت کې لاسلیک شي. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو دوسیه څېړونکي کمیټې د بندیانو لخلې وایي چې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو تور زندان هم شته.
مالا تو چې تور یل څنګه ځای وو او چیرې وو چې موږ نه پوهېږو، ځکه سترګې مو تړلې وه، لاسونه مو تړلې وه، په داسې ځای کې پراته وو چې اصلا نه رڼا وه او نه برېښنا.
د پېښور د مرکزی جیل د امنیت ټینګولو لپاره هلته پوځ ځای پر ځای شوی دی. د سواد د کابل تحصیل د یو شمیر کلو اوسیدونکو وایي دوی یو لار لري او چې پوځ یې بند کړي نو له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي.
ټول بچی د اسکول نه محروم پاتې شي که دوه ورځې افسران نه تلنه دوه ورځې واړه نه پرېږدي که څلور ورځې راتلنه څلور ورځې نه را پرېږدي، نو موږ ته دومره سخت مشکلات دي چې په خپل ژوند پورې ستومانیو.
د افغانستان د سوداګرۍ د چارواکي وایي چې په تیر کال کې له پاکستان سره تجارتي کچه راټیټه شوې ده.
موږ تقریبا د 2.5 نه 3 میلیارد ډالر پورې د کال قانوني تجارت درلود او همدا اوس 2 میلیارد ډالر سره ښکته شوې. نو په مجموع کې زموږ د اقتصاد وده په دې کال کې دومره ډیره زیاته خنوه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل ته تللې د امریکا د کانګرس درې کسیز پلاوی وای د امنیتی او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې شوی دي او د دوی په خبره دا به ډیر ژر لاسلیک شي. د امریکایي سنیټرانو د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو او نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته کړی دی. هغوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې له امنیتي سند پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل امکان نه لري. اسد الله لودین په دې اړه نور حال راکوي.
کابل ته د امریکا د کانګرس راغلی پلاوی وای د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتی سند به د څو ورځو یا څو اونیو په ترڅ کې لاسلیک شي. دغه امریکایي سناتوران وای د واشنگتن او کابل اړیکه په حساس پړاو کې دي او په دې شرایطو کې امنیتی او دفاعي سند حیاتی ارزښت لري. امریکایي سناتور جان مکن وای له ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات پر مهال د امنیتی سند په اړه ډیر اختلافات حل شول او لږ اختلافات لا پاتې دي.
We believe that this agreement is vital for the future.
موږ فکر کوو چې دا موافقه د افغانستان راتلونکي او د افغانستان او سیمې امنیت ته حیاتي ارزښت لري. موږ اختلافات لرو، خو له ولسمشر حامد کرزي سره مو په ملاقات کې په ډیرو اختلافاتو خبرې وکړې. زه فکر کوم چې دا اختلافات کم سوي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دا موافقه ژر لاسلیک کړو، د دې پر ځای چې وځنډیږي. نه غواړو هغه څه چې په عراق کې وسول عدالت تکرار سي. موږ هلته جګړه وګټله، خو سوله مو له لاسه ورکړه، ځکه موږ ټول اسکر له هغه هېواده وایستل.
د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لنسی ګراهام او جان براسو کابل ته راغلي او د پنځمې په ورځ د امریکا په سفارت کې ګډ خبري کانفرنس درلود. له لوی جرګې وروسته د شپږم ځل دی چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د امنیتي سند په اړه خبري کوي. په تیرو دوه میاشتو کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د امریکا د ملي امنیت سلاکارې او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته سفرونه کړي دي. که څه هم لوی جرګې له امریکا سره امنیتي سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزي وویل تر څو چې امریکا د افغان حکومت شرایط ونه مني دا سند به ورسره لاسلیک نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تیر اونۍ وویل چې امریکا یې د دوه شرطونو له ډلې څخه یو منلی دی. معلومه نه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي سند به څه وخت لاسلیک شي، خو امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي له دې سند پرته امریکا د عسکرو د پاتې کېدو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنه نشي کولای.
Without a bilateral security agreement signed soon,
د دې دوه اړخیز تړون له ژر لاسلیک پرته به دا امکان ونه لري چې د امریکا ولسمشر له 2014 کال وروسته د عسکرو د پاتې کېدو ژمنه وکړي. د افغانستان د پولیسو او پوځ لګښت په کال کې 15 میلیارد ډالر دی. د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره امریکا ژمنه کړې چې د ځواکونو ته به د کال 2.3 میلیارد ډالر ورکوي. له امنیتي موافقې پرته به د کانګرس غړو ته مشکل وي چې افغانستان ته دا پیسې ځنګړې کړي.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې ولسمشر حامد کرزي له دې امریکایي سناتورانو سره په ملاقات که یو ځل بیا په خپلو شرایطو ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي ولسمشر حامد کرزي امریکایي سناتورانو ته وویل دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. کارپوهان د امریکایي چارواکو دا پرله پسې سفرونه د فشار یو ډول بولي او وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې له انتخاباتو مخکې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د بګرام زندان د هغو بندیانو دوسیې چې د امریکایي چارواکو په وینا خطرناک ترهګر دي له سره څېړل کېږي. افغان حکومت د بګرام زندان د دې اته اتیا بندیانو پر دوسیو د بیا غور پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د امریکایي سنیټرانو یو پلاوی په کابل کې د دې بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا لغ وروسته ده چې افغان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د بګرام زندان د 6500 بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ او ویل چې د دې زندان اکثر بندیان بې ګناه دي. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه ریپورت وړاندې کوي.
د بګرام زندان د بندیانو د څېړنې کمیټه وایي د هغو بندیانو دوسیې له سره څېړي چې د امریکایي چارواکو لخوا خطرناک بلل شوي. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادراس وویل چې دوی د امنیتي ارګانونو لخوا د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو په اړه د کره شواهدو وړاندې کولو ته سترګې په لاره دي. د دې اته اتیا بندیانو په اړه موږ خپلې څېړنې مخکې بشپړې کړې وې، خو د جمهوري ریاست له هدایت سره سم دې ته سترګې په لاره یو چې زموږ خپل ملي کشفي ارګانونه او یا بهرني کشفي ارګانونه د خپلې دې ادعا په اړه کوم نور اسناد مقترا کولای شي. د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو د دوسیو د بیا څېړنې پریکړه وروسته له هغه کېږي چې څو امریکایي سناتورانو پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ کې کتنه وکړه. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي کرزي امریکایي سناتورانو ته وویل د بګرام زندان بېګناه بندیان باید د افغانستان له قوانینو سره سم خوشي او مجرمان باید محاکمه شي او سزا وویني. امریکایي سناتور لنسی ګراهام له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د خطرناکو بندیانو خوشي کول به د افغانستان او امریکا پر اړیکو خورا ناوړه اغیز وکړي.
If these releases go ahead, it will do irreparable damage.
کله چې کسانو خوشی کول عملی شي، دا به زموږ پر اړیکو داسې ناوړه اغیز وکړي چې د ترمیم وړ بنه وي. د امریکا کانګرس به جدي خبرګون وخی او فکر کوم افغانان به هم خپه شي. افغانانو لا مخکې ویلي چې خطرناک مجرمان باید محاکمه شي، نه دا چې په فرمایشي ډول خوشی شي. نو هیله مو ده چې د افغانستان قضایي سیستم پریږدو چې خپل کار وکړي. موږ دا غوښتنه نه ده کړې چې دا بندیان د امریکا کې محاکمه شي. نه دی مو ویلی چې دا کار دی امریکایان وکړي، یوازې غواړو چې په دې اړه پریکړه مسلکی قاضیان وکړي. د سناتور ګراهم په وینا د بګرام زندان دا اته اتیا تنه بندیان د ائتلاف د څه باندې شپېتو سرتیرو او اووه پنځوس افغانانو په وژنه کې لاس لري. یاد شوي اته اتیا کسان د بګرام زندان د هغو شپږ نیم سوه بندیانو له ډلې دي چې افغان حکومت یې د دوشنبې په ورځ د خلاصېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا کسان بېګناه په بګرام کې ساتل شوي وو. په همدې ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې بندیانو د خوشي کېدو له کبله کومه اندېښنه نلری.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې سو. د افغانستان د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې د بندیانو لکوله وای چې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو تور زندان یا جیل هم شته. د دې کمیټې غړي عبدالشکور دادرس د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا زندان په امریکایي ځواکونو پورې اړه لري. د سرګند کړه چې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو د تور زندان پاړه افغان چارواکو ته هم ویلي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د مشال ریډیو همکار نسیم شفق راکوي.
د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د سیړلو د کمیټې چارواکي وایي چې باید په بګرام کې د امریکایي ځواکونو د تور زندان په اړه جدي څېړنې وشي. دوی وایي خوششویو بندیانو ورته ویلي چې امریکایي ځواکونه په بګرام کې په تور زندان کې بندیان په سخت حالت او تپه تیار کې ساتي. د دې ځانګړي کمیټې غړي عبدالشکور دادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوششویو بندیانو ورته ویلي چې په تور زندان کې شاوخوا یو میاشت بندیان ساتل کیږي.
بندیانو سره چې ما وکتل ما ته وویل چې تور جیل کې ووز ما څومره وخت چاویل میاشت چاویل یو نیمه میاشت ما له تو چې تور جیل څنګه ځای وو او چیرې وو موږ نه په پوهېږو، ځکه سترګې مو تړلې وه، لاسونه مو تړلې وه، په داسې ځای کې پراته وو چې اصلا نه رڼا وه او نه برېښنا. نو ما څومره وخت چې بېرته بګرام ته راتله ویل د اوله تر لسو دقو پورې.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسمشر کرزي لخوا د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې شپږ نیم سوه بندیان له دې زندان نه خوشي شوي دي. د دې کمیټې مسؤلینو وویل چې د نورو هغو بندیانو د دوسیو څېړل هم دوام لري چې دا مهال په بګرام زندان کې بندیان دي. ځینو امریکایي چارواکو له افغان حکومت نه غوښتي چې اته اتیا تنه خطرناکه بندیان له بګرام نه آزاد نه کړي، ځکه چې د دوی په خبره د امنیت لپاره ګواښ دي. په عین حال کې د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیټې غړی عبدالشکور دادرس وایي چې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو د تور زندان مسأله له افغان لوړپوړو چارواکو سره هم شریکه کړي.
ما د افغاني مقاماتو سره دا موضوع شریکه کړې ده. د بندیانو په وروکو کې انعکاس پیدا کړی، د بندیانو په شکایتو کې انعکاس پیدا کړی. د متحده ایالاتو د استیناف د یو قاضي په قول د تور جیل نه اخیستل شوی دی. او حتی دا هم ویلي دي چې هلته
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو لا تر اوسه په بګرام کې د تور زندان په اړه کومه تبصره نه ده کړې. که څه هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او په دې هیواد کې د بشري حقونو ځینو سازمانونو په احتیاط سره د بګرام له زندانه د سلګونو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د ولسي جرګې ځینو غړو پر دې مسئلې انتقاد کړی. د دې جرګې ځینو غړو ویلي چې په خوشي شویو بندیانو کې یو شمېر خطرناکه او مهم طالبان دي چې کولای شي د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي.
مشال ریډیو تغورجست د پېښور د مرکزی جیل د امنیت یقیني کولو لپاره پاوز ځای په ځای کړل شوی دی. او بل پلو د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک تیر ورځ د پېښور د تاجرانو او د جنوبی وزیرستان د میسود قبایلو له یو پلاوی سره لیدل کاته کړی دی. د دې دواړو موضوعاتو په اړه مې په پېښور کې د مشال ریډیو له خبریاله تفصیل وپوښتئ.
پوځ چې کوم ځای په ځای کړل شوی دی په پېښور سنټرل جیل کې، نو دا ګام پرون پورته کړی شوی دی. او پرون په دې لړ کې چې کله مونږ په پېښور کې چې کوم د پوځ د عامه اړیکو څنګه د آی ایس پی آر د هغې د چارواکو سره رابطه وکړه، نو هغې دا وویل چې دا ګام چې کوم دی نو اصل کې په دغه کې یو ریرسل روان دی چې کچري وسلوال په دې جیل باندې صدقه بریت کوي نو دغه مخه بسنګ نیول کېږي. خو نن موږ هم په دې لړ کې چې کوم استخباراتي چارواکي دي او نور امنیتي چارواکي دي هغې سره تماس ونیول او هغې دا وایي چې په جیل باندې د فوج چې کوم دی نو زه په دې کړل شوی دی او د هغې د امنیت یقیني کولو لپاره چې کوم دی نو دا امنیتی ګامونه چې کوم دي نو پورته کړی شوی دی. دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د دې نه مخکې هم په خیبر پختونخوا کې د بنو په جیل باندې او د ډیرو په جیل باندې داسې وسلوالو بریدونه ترسره کړي وو او خپل ملګري چې کوم دي نو د هغې نه خوشي کړي وو. نو په دې لړ کې پېښور چې کوم سنټرل جیل دی نو هغې ته هم د وړاندې نه ډېر شي دړکې راغلي دي او دلته کې ډېر های پروفایل قیدیان چې کوم دي نو هغه په دې جیل کې دی لکه ډاکټر شکیل افریدی او ورسره مولانا شوقی محمد او د دې سره نور یو شمیر وسلوال هم دلته کې بندیان دي.
بل خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ د پېښور له تاجرانو او د جنوبی وزیرستان له مسعود قبایلو سره د کاته کړې دي. په دې اړه کاوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه چې کم دینو دا دوه بیل بیل ملاقاتونه شوی دي چې په یو کې د جنوبی وزیرستان مسعود قبایلو د بادشاہی خان په مشرۍ کې داغي 50 کسیز ډله داغي سره ملاو شوی ده د وزیر اعلی پرویز خټک سره. او په دې محل باندې چې کوم خبر پانه راغل نو داغي چې کوم مهم جزئیات نو هغه دا دي چې قبایلو د وزیر اعلی پرویز خټک نه دا غوښتنه وکړه چې په کار ده د طالبانو سره د وسلوالو کمې خبرو اترو د بهیر کمې خبرې اترې دي نو په دې کې د قبایل هم شامل شي. نو وزیر اعلی په دې خبره باندې هم رضامندي وښودله چې په کار د قبایل په دې کې شامل کړي شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سوات له مرکزی ښار منګوري 10 کیلومتر لري د کابل تحصیل یو شمیر کلو لار لتیری څمو دی راځي بند ده او ځای ولس د هوای ډګر تر رنوي لاندې د اوبو لپاره په جوړو سوو لوی پایپونو کې زی راځي. دوی وایي چې کله چارواکي راځي نو پوز د لار وټړي چې لکبلې دوی په سلګونه ماشومان ته دا ممکن نه وي چې سکول ته ولاړ شي. د مشال ریډیو خبريال لدې ځای اغیز منسوخ خلکو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت برابر کړې دي.
د سوات تحصیل کابل کانجو کې د سیدو شریف هوایي ډګر په غاړه آباد یو شمیر کلو اوسیدونکو وای چې دوی د تګ راتګ لپاره د سیدو شریف هوایي ډګر رنوي د لاندې د اوبو پایپونو سورنګ استعمالوي. دا پایپونه چې 4 فوټه چت او 1500 فوټه اوږده دي د کلو لار ده چې پرې د سکول ماشومان زنانه او د کلو خلک کانجو منګوري او نور سیمو ته ځي. په دا اړه د کلي یو مشر روشنزاده وای
زمنګ دلته زردول سو ماشومان نی بچی دي زنانه دي استادان دي کله چې په دې پیپانو کې وبره وزي یا جاز راځي په ایرپورټ کې نو دا سورنګار مونږ تار میواله بن کی نو هغه ټول بچی د اسکول نه محرومه پاتې شي که دوه ورځې افسران نه تلنه دوه ورځې واړه نه پریدي که څلور ورځې راتلنه څلور ورځې نه را پریدي نو مونږ ته دومره سخت مشکلات دي چې په خپل جون پورې ستومانه یو او بل لاري نشته. زمنګ د جنازي هم دا لار ده زمنګ قبرستان جی د دې ډېرې د دې کوم سرک نه لاندې ده.
په دغه لارتونکې یو مشره زنانه وای چې دوی ته بل لاره ډیره اوږده پریوزي او مجبورې کې دوی پټټه دغه سورنګ کې پتلو مجبور دي.
مونږ ته دا تکلیف ته کنه چې مونږ په دې سورو کې وځو چې زمونږ دا سرونه وخلې شي. مونږ وای چې دا سرونه زمونږه ماچو دا سپیکې دوه ماچو نه خو لکه بیا را پړسیدلې ان پر ډیر کې اجو د مړي لار نشته د جند لار نشته.
د سیمې یو بل مشر ګل رحمان وای چې دغه سیمه کې یو شمیر کلی آباد دي ماشومان سکولونو ته هم دغه لاره استعمالوي او د کلو خلق د ضرورت شیان اغستو لپاره په دغه لار زی
بدی کٹی شمالی دی غریب آباد دے پکے بل شریف آباد دے پکے شاہی آباد دے داغین پبر چراشی بلال آباد دے دیگ اور چراشی زمونگ دا محلہ گان شال دے بیا بسی گولون شادا پاگو بسی بیا چرگو شادا دا بیا بسی ٹاؤن شیف دے
پدغه علامو چې کله د پاکستان تحریک انصاف له اړخه منتخب شوی د دغه سیمې د قومي اسمبلی غړي ایڈوایزر خورشید احمد څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
تکلیف ہوئی انتہائی ڈیر جاتے تھا سو پخبر والی مکتہ دی اور خزمہ سجیش انداری چیرہ کہ پرس کا دائیو پہ ماس پیشی اور دالان دی جوہر پیشی نو پدی بنے با دا پی ٹی آئی طرف مندر چی منگا دان دیکھ پر فرس مر سکو اور آخر بزر لیٹنگ پروگرام ہو نو کم از کم سرے ہو پکے آگا ٹیڑا بدن ماری مرضی سرے ہو کم از کم سیدت خود لیشی اور داغوہ تکلیف ختمی دینے شی زکر چی بیام یو پورا فاصلہ دا داغوہ تکلیف کی کمی آرات لیشی پدی صورت بانے زمال آخ سجیش اندے چیرہ کزمونگ داستا داغا کی گی نو پکار چی انتظامی زمون سرہ دے پر مدد ہوگی انشاءاللہ دا مسئلہ بسنا سحل شی
دا کلی اولس وای چی اوڑان دے با دوی دا وای ڈگر رن وے د تک دا تک دا پارا استعمالو ولی اس دا غلارا بندہ شوی دا او دا اوبول پارا جوڑ کرا شوی چت پائپونو سرنگان دا سیمی اولس دا تک را تک دا پارا دا مدی راسے پا استعمالو مجبور دی
اوز بولار سو لکی مروت تا حل تا دا سکول از دکون کو زنان از دکون کو پر درې سوه انجنونو مشتمله یو د ټولنه جوړ کړی دا د کوم لارې چې به د دوی په وینا دوی د زدکونکو د حقونو لپاره کار کوي په دې اړه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا سویلی ضلع لکی مروت کې زنانه طالب علمانې د تعلیم عام کولو او سکولونو کالجونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي دوی د سیمې په تعلیمی ادارو کې بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي لکی مروت دغه زنانه زده کوونکو اوس مهال د سیمې نورو تعلیمی ادارو کې زنانه زده کوونکو سره یو ځای کړي چې مشري د لکی مروت سرای نورنګ اوسیدونکو او فرانټیر ایجوکیشن فاونډیشن کالج زده کوونکو سیدرا خان کوي دوی وایي 13 اونۍ چارواکو ته خپل فریاد رسولو لپاره بنو لکی مروت شاهراه هم احتجاجن بند کړی وه چې په اول ځل د غلطه زنانه زده کوونکې سړکونو ته د خپلو غوښتنو لپاره راوتلې وې سیدرا خان مشال ریډیو ته وویل دوی د استادانو د کمی سره مخ دي او په بیا بیا یې درخواستونه هم کړي خو پرې هیڅ غور نه کوي زیاتوی خپل غوښتنو لپاره به خپل مبارزه دوامدار ساتي
تعلیم بچپن نه انتهایی شوق مې ده امید نه یو ټایم ختم شي کله چې په لوي لکه هر قسم اپوینټمنټ باندې بیل دا او دا مسله یې زنه شه حل کوله هیډ افیس دی اوس دا یې تو سي ریسپانسبيليټي درو چې خپل سیاسي ام ان ایم پی په ذریعه تو دا مسله حل کړي چار اهم سبجیکټ ټیچرز نشته ټیچر نشته چې څه پرې مې خپل دا کالج مسله حل شوی نه زه دا هم پرې دا کوشش
سیدرا خان دغه خبرې په داسې حال کې کی چې په صوبه کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د انصاف او بدلون نارې کوي د سیدرا خان یو بل ملاتړې وجیحه ملک هم د یاد کالج ورلسم ټولګي زده کوونکې ده دوی وایي تیر کال یې د نورو زده کوونکو په مرسته پرایویټ نرینه استادان نیولي وو خو سږ کال ورته هغه هم په کمو پیسو کالج کې درس ورکولو ته تیار نه دي دی وایي پلار یې یو غریب کروندګر یا زمیندار دی چې په مشکله د تعلیم خرچه پوره کوي
پہلا 30 دن کئی وہ مجھے روا تو بہن آباد نو رہا ٹیچر پر چراغ لے کالج نا مجھے روڈ بلاک کو سلبا ہوتا تھی کہ مجھے ٹیچر ادا کم ٹائم رہتے رہا کئی مجھے ایگزام سے کم دا مجھے پہلے سے لگا ٹائم ڈیز کے یاد کام رہتا پاتے دا میں بک میں ادا کلاؤ کرائی کس طرح گیا اس کے باؤ کہ مجھے مجبوری تھا چلو تمہیں سر اندر پڑھ دا تھا اور مجھ کو پڑھ دے برکو سے بلا رہی ہوں تاسو کوم ټیچر موږ نه غارو دی موږ مو ستاري ارته پیریډ اخیسته او دغه کالج کې ورته اخیسته ما ابو زه کوم دی ا کې سان دی او امی نه ګلکاری کوي
په دې اړه مو چې کلا د فرنٹیر ایجوکیشن فاونډیشن لکی مروت کالج مشره سایرا بخاری سره تماس ونیو نو دوی هم دومره وې پر دې موضوع میډیا ته هیڅ موقف نشي ورکولې دا زنانه زده کوونکو ټولنې مشر سیدرا خان وایي تر څو یې چې په سکولونو او کالجونو کې د استادانو کمی او نور سهولتونه نه وي پوره شوي تر هغې به د 300 زنانه زده کوونکو په ملاتړ د خپلې ټولنې د لارې هڅې جاري ساتي دوی وایي زنانه هم د معاشرې برخه ده او علم رڼا حاصلولو ورته پوره حق حاصل دی
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو له خبرونو لنډیز وروسته ځینې ریپورټونه او د مشال ریډیو نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم درته وړاندې کوو. خو اوس په پښتونخوا کې 9:30 بجې سو د سهار ملیه امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیزه پلاوی ویلي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر ژر به دغه تړون لاسلیک شي. د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لینسی ګرام او جان بروسو په دې سفر کې پرون د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له نورو افغان چارواکو سره کتلي. افغان ولسمشر حامد کرزي برخه له امریکایي سینیټرانو سره چې ځینې اعتراضات یې په ډاګه کړل تر کتنې وروسته پرون پریکړه وکړه چې د بګرام جیل ته اته اتیا قیدیانو د خوشي کېدلو معامله دی لسره سیډل شي. په پېښور سنټرل جیل کې امنیت یقیني کولو لپاره په دې جیل کې پوځ ځای پر ځای کړل شوی دی. استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې جیل ته د وسلوالو لخوا د ممکنه خطر له وجې دا ګام پورته کړل شوی. 13 شپه ناڅرګند وسلوالو د جمرود په غونډې بکرآباد سیمه کې د جنکو یو سرکاري سکول په بمونو سره لوځول دي. په پېښه کې چاته سزاني نقصان نه دی رسیدلی. چین پاکستان ته د 6.5 بلین ډالرو برابر قرضه ورکوي. سو په کراچۍ ښار کې د اټومي بریښنا د دوو سټیشنونو پر جوړولو یو لګوي. په پاکستان کې د دوه کالونو د زیاتې مودې راهیسې تختول شوی د دوه اویا کلن امریکایي اهلکار وارن واینسټاین کورنۍ پر القاعده غږ کړی دی چې دی خوشی کړي. د عراق په دوه ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده ډلې سره تړلې په سلګونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې. رپورټونه وایي له القاعده سره د تړلې ډلې ISIL وسلوالو سره دغه نښتې د انبار ولایت په فلوجا او رمادي سیمو کې مخې ته راغلي دي. د لبنان د صحت وزارت وایي چې د سر ښار بیروت په جنوب کې یو موټر بم چاودنې شپږ کسان وژلي. دا چاودنه د زیارت پر ورځ په هاریت هریک سیمه کې چې د لبنان د شیعه حزب الله ډلې مهم مرکز دی شوې ده. او په لیبیا کې د صبراته ښار سره نږدې د دوه کسانو مړی موندل شوی دي. یو پکې برتانوي سړی دی او بله د نیوزیلند سره تعلق لرونکی یوه ښځه ده.
خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې ملیه امیرزاده وړاندې کاو. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورونی ورسپانونان په خپل غونو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته وفاقي کابینه غونډې ته وینا کې ویلي دي چې موږ د غلطو پالیسو له وجې بیا بیا د ایم ایف په جال کې ګیریږو او دا چې هند د ایم ایف نه ځان خلاص کړی دی الله دې وکړي چې موږ هم خلاص شو. اداري د نواز شریف د دې خبرو په تناظر کې لیکي چې هر حکومت د خپلو محدودو وسایلو له کبله د ترقیاتي منصوبو لپاره قرضې اخلي، خو که دغه منصوبې په ایمانداري سره سرته ورسول شي نو بیا د دغه قرضې بیرته ورکول آسان شي، او کنه دغه قرضې حکمرانان خپل جیبونو ته واچوي او منصوبې هم مکمل نشي نو بیا خو به دا خامخا بوج جوړيږي. اداري وړاندې وایي چې دا وخت د پاکستان معیشت ته زیات زیان د توانۍ د بحران نه رسی، ځکه چې ټول صنعتونه بند دي او اولسي ژوند هم ډیر زیات متاثر شوی دی او دغه شان نور ادارې هم د ستونزو سره مخ دي. نو که دا قرضې په دغه ادارو خرج کړي شي نو د دې نه به ډیره ګټه ترلاسه شي. اداري زیاتوي بل دا چې دا وخت یو شمیر سیاستدانان او شتمن ټیکسونه نور کوي او دا شن په یو شمیر علاقو کې خلک د بجلی غلا هم کوي او د دې سره سره په سرکاري ادارو کې هم هر کال په کربونو روپو کرپشن یا درغلې کیږي، خو تر ننه د هیڅ یو تن احتساب نه دی شوی. نو وخت راغلی دی چې حکومت که ځان د نورو قرضونو بچ کول غواړي نو چې د دې ټول صورتحال لپاره یو تګلار وټاکي، غنی د قرضو دا بوج به هم دغه شان زیاتېږي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل اداریه د ترخګری په پیښو باندې لیکلی دا او وایي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان په اختر آباد سیمه کې د زیارت کوونکو یو بس په نه کړی شو چې پکې دوه تنه مړه او د زنانو او ماشومانو په ګډون دوه دیرش جوبل شو او د دې خلکو تعلق د کوهاټ او ډیر اسمیل خان سیمو سره وو. ادارې وایي چې د دې نه وړاندې هم ایران ته زیارت دپاره تلونکو قافلو باندې حملې شوي دي او د دې مخنیوي دپاره حکومت د سیکورټي خصوصي انتظامات هم کړي وو. خو ترهګر او فرقیز تاوتریخوالی پیدا کوونکي د موقع په لټون کې وي او دارنګ دې تازه حمله کې هم د سیکورټي اهلکارو یو ګاډي ته زیان رسیدلی او ځوانان پکې جوبل شوي دي. ادارې اخیر کې وایي چې داسې حالاتو کې حکومت له پکار ده چې د سیکورټي خصوصي انتظامات وکړي او دې کې هیڅ قسمه کمزوري پاتې نشي. بل دا چې وړاندې ورځو کې شیعه سنی عالمانو د امن او ورورولۍ دپاره کومه کړنلاره ټاکلې ده باید چې د هغې عملي کولو دپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې له پاکستان سره د چین مرستو ته کتنه کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د بیجینګ په مرسته د انرژي له بحران د وتلو لپاره د اټمي انرژي مرکزونه جوړوي. بل پلو ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بند امیر سیمه کې په ملي پارک کې ښځینه رینجرو ته هم دنده ورکړل شوې ده کومه چې د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې یو بې ساري ګام دی. نجیب امیر د دې دواړو مقالو غټ ټکي تاسو وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز لیکي چین پاکستان ته د 6.5 بلیون ډالرو د پور په منظورولو سره چې دا به د اټمي انرژي په څنګه کې استعمالیږي پاکستان سره خپلې اړیکې غښتلې ښکاره کړلې. د چین په دغو پورونو سره به پاکستان په کراچۍ ښار کې د اټمي انرژي دوه مرکزونه جوړوي. د دغو مرکزونو په جوړېدو سره به پاکستان د خپل انرژي د بحران 15% کې مشکلات حل کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د دې پروژو ستاینه کړې ده او په اسلام آباد کې خپل دفتر کې د خبرو پر مهال ویلي دا به په هیواد کې د برېښنا د رسد لپاره لویه سرچینه وي. د دې معاملې له مخې د پاکستان سره نورې چینایي اقتصادي ورکړې هم شامل دي چې ورکې د 600 میلیونو ډالرو هغه پور هم شامل دی چې د چین د خلکو بانک کې د پاکستان سره کوي. فائنانشل ټایمز لیکي دا د دوو آسیایي هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ښکارندوی کوي. په اسلام آباد کې یو بهرني سفارتکار د نوم د نه ښودلو په شرط فائنانشل ټایمز ته ویل دا ډېر مهم پرمختګ دی او ښکاره کوي چې چین د ازمون په دې ګړې کې د پاکستان سره ملګری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو یو افیسر هم فائنانشل ټایمز ته وویل چې چین د پاکستان دوست او ورور هیواد دی او تر هر بل بهرني ملک په زیات اندازه د پاکستان سره مرسته کوي. بل پلو ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي په امریکا کې 2 شپېته کاله مبارزینه پس میرمنو دا حق ترلاسه کړی و چې د هیواد په ملي پارک کې د سړو برابر حقوق ترلاسه کړي خو په افغانستان کې میرمنو دا مزل یوازې په 3 کلونو کې وهلی. اوس د بند امیر په ملي پارک کې په اول ځل 4 افغانو میرمنو ته د خزینه پارک د ساتندوی ځواکونو وظیفه ورکړل شوې ده. بند امیر د افغانستان یوازینی ملي پارک دی. دا په 2009 کال کې د ځنګلاتو د خوندي ساتلو د یوې نړیوالې ادارې WCS لخوا رغول شوی دی. دا د نړۍ په کچه یو له ښکلو منظرو څخه دی او د یونیسکو د کلتوري میراث په لیکلړ کې هم نوم راغلی دی. د پارک شپږ رانه جهیلونه د نړۍ د سیلانیانو مخ دې لوري ته اړوي. د ګرمۍ په موسم کې هر میاشت له 4000 زیات سیلانیان دلته د سیل لپاره راځي خو کله کله یوازې د رخصتیو په ورځو کې په همدومره شمیر کې سیلانیان له دې ځایه لیدنه کوي. ګارډین لیک کې د بند امیر د ملي پارک خزینه ساتنمندانې به په ښه اداره کولو کې مهمه ونډه ولوبوي. دوی به د نارینه او همکارانو سره اوږه په اوږه د افغانستان د ځنګلاتو د ژوو د خوندیتوب لپاره کار کوي او د نورو میرمنو لپاره به هم بیلګه وګرځيږي.
د لبنان په پلازمینه بیروت کې له پرونی 14 وروسته د حزب الله شیعه سخت دریځ ډلې خبرداري ورکړی دی چې لبنان دورانېدو له خطر سره مخ دی. په لبنان کې د 14 لړۍ له هغه وروسته پیل سو چې حزب الله د ولسمشر بشار الاسد په پلوي د شام په شخړه کې ښکیل سو. د حزب الله لخوا د بشار الاسد لملاتړ سره په لبنان کې د شیعه او سنی ترمنځ د فرقیز تشدد اورته لمن وول سو. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
په بیروت کې له پرونی 14 وروسته د ایران پلوي شیعه ډلې حزب الله د لبنان له خلکو غوښتل چې د هیواد دورانې د مخنیوي لپاره سره یو لاس شي. د حزب الله مرستیال مشر شیخ نعیم قسیم ونه ویل چې دا برید بچا کړی وي خو د لسنی افراطي تروریستي ډلو سره د مقابلې لپاره غږ وکړ. حزب الله پر مخکینیو حملو هم دا ډلې ګرمې بللې وي. د حزب الله مرستیال مشر وویل که سیاسي تفاهم ونه شي نو لبنان به د ورانېدو پر لیکه روان وي او د هیواد له ملي یووالي پرته ژغورل کېدای نه شي. نوموړي زیاته کړه چې د لبنان د ورانېدو مخه یوازې په سیاسي تفاهم او د ملي یووالي د یوه حکومت په سمدستي جوړېدو سره نیول کېدای شي څو په ټول لبنان کې له تروریستي حملو سره مقابله وکړي. د حزب الله مشران دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د بیروت په جنوب کې د دې ډلې پر یو مرکز موټر بم حمله وشوه. وروسته له دې چې حزب الله تیر کال د سوریه په جګړه کې خپل ګډون اعلان کړ، پر دې ډلې دا څلورم برید دی. د روغتیا وزیر علي حسن خلیل په بیروت کې خبریالانو ته وویل چې د برید تلفات درلودل.
الحصيل الاولي اللي لحد هلا تم
دلمرنه معلومات لمخه سم د ستیموک څلور شهیدان او شپک شپته ټپيان لرو. دوی په څلور روختونونو کې تر علاج لاندې دي، خو ډیره برخه په بهمن روختون کې دي چې د ځینو حالت نازک دی. لپرونی حمله څخه کم یوونه مخکې د پلازمینی بیروت په مرکز کې یو زورور موټر بم چاودنې د لبنان د کابینه یو پخوانی غړی محمد شتا چې د سوریه له حکومت سره مخالف وو له اوو نورو کسانو سره یو ځای وواژه. پر حزب الله تور پورې دی چې خپل زرګونه جنگیالي سوریه ته استولي څو د خلکو د پاتسون په وړاندې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ وکړي. د سوریه په جګړه کې د حزب الله له ښکېل کېدو وروسته په لبنان کې د حملو یو لړۍ پیل شوه چې د شیا او سنی ترمنځ د نفاق اورته لمن وهله. د همدې نفاق له وجې لبنان د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې چې د نجیب میقاتی کابینه استعفا وکړه تر اوسه به حکومت دی.
د افغانستان د کډوالو د ستنولو د وزارت چارواکي وایي چې په سعودي عربستان کې میشت افغان کډوالو اوس کولای سي چې په هماغه هیواد کې د کار کولو لپاره پاتې سي. دوی وایي چې د سعودي عربستان چارواکي ورسره سلا سوي دي چې افغان کارکونکو ته به په استثنایي توګه هلته د پاتې کېدو او کار کولو اجازه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د خان محمد سند په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان چارواکو موافقه کړې چې په استثنایي توګه به افغان کارګر پریږدي چې په هغه هیواد کې کار وکړي. سکم یو کال کېږي چې سعودي عربستان له خپل خاورې څخه د هغو بهرنیو کارګرو ایستل پیل کړي چې په هغه هیواد کې د کار کولو او وسیدلو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر جماهیر انوري د پنځشنبې په ورځ وویل سعودي عربستان ته د افغان پلاوی په وروستي سفر کې د هغه هیواد چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د افغان کارګرو پر وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي.
وضعیت فعلی افغانستان از نگاه امنیتی و از نگاه عدم کار برشان تشریح دادیم.
د افغانستان اوسنی وضعیت مو د امنیت او د کار د نشوالي له پلوه سعودي چارواکو ته تشریح کړ. څرنګه چې افغانان هلته په کار بوخت دي، سعودي چارواکو په فوق العاده استثنایي توګه د افغانانو د ایستلو په برخه کې نرمښت وشو او زموږ سره ژمنه هم وکړه.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا 3 لک افغانان په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وویل په دې افغانانو کې ځینې اسناد لري، ځینې نه لري او یو شمېر په پاکستانی پاسپورتونو هم هغه هیواد ته تللي دي. څو میاشتې مخکې چې له سعودي عربستان څخه د افغان کارګرو د ایستلو خبرونه خپاره شول، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ډیر ژر به یو پلاوی هغه هیواد ته د افغان کارګرو د ستونزو د حل لپاره ولاړ شي. راپورونه وایي سره له دې چې په بهرنیو هیوادونو کې افغانانو ته د کار موندل باوري نه دي، خو بیا هم هر کال تر 2 لک پورې افغانان د کار لپاره په غیر قانوني توګه ګاونډیو او د خلیج هیوادونو ته ځي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د دې ستونزې د حل لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي، خو د افغانانو د ستونزو په پام کې نیولو سره یې کافي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری په دې اړه وویل
ای قدم نیک است اگر امی کار وزارت عودت مهاجرین در قطر در دبی
دا یو نیک اقدام دی، خو که د کډوالو د راستنولو چار وزارت د افغان کارګر پاړه ورته اقدام په قطر، دبی او داسې نور ځین کې هم وکړي شبوي.
دا ټولنه اندېښنه خي چې پر راتلونکو سو کلونو کې به د بهرنۍ مرستو کمواله او د ځینو شرکتونو تړل کېدل ګڼ شمېر افغان کارګران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. دا ټولنه دا هم وایي اوس مهال په هیواد کې د کار وړ څه باندې 12 میلیونه خلک شته چې اکثره یې وزګار دي. سره له دې چې افغان حکومت بیا بیا د هیواد کارګرو ته د کار موندلو د پروګرامونو په حق له څرګندونې کوي، خو خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره حکومت ونه توانید چې د کار په لټه کې افغانانو ته د دایمي کارونو زمینې برابرې کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کوو. یو یادونه وکړو چې د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي چې کوربه زموږ همکار منور شاه دی.
کارپوهان وایي په هر سخته او ازمیخ کې د کامیابۍ موقع موجود وي، خو که انسان په صبر او زغم د دغه ازمیخت مقابله وکړي او پکې موجوده موقع نه ګټه پورته کړي. دا وینا هم په قامی ژوند کې سم ثابتېږي او هم په شخصي ژوند کې. خو د نن په پروګرام کې تاسو ته د داسې خلکو د ژوند حال درکو چې د شخصي امتحان سره مخ شوي او د هغې نه په داسې کامیابۍ تیر شوي چې د ځان نه علاوه یې ترې د قام لپاره هم ګټه پورته کړې. د پېښور نیر بیبي وایي کلونه وړاندې ورته د ناروغۍ په وخت هسپتال کې وینه ختلې او د واده نه پس ورته معلومات وشو چې د دغې وجې نه ورته ایډز ناروغي لګېدلې وه. نوموړی د هغې نه پس نه یوازې خپل علاج شروع کړو بلکې د نورو ناروغانو د پوهاوي، علاج او حقونو لپاره هم یو تنظیم جوړ کړو.
مختلف ٹریننگ ورکو دغه بیماری بارے کی دغه فیملی سره ورکو چې دغه بیماری څنګه لګی څنګه نه لګی دې سره پریز څنګه دی ولې کېدل خلق دې سړي مریضانو نه کرته کوي بیا هغه په ټوټل هر څومره په یو چې دوی دا یو کومه څه دو سره هغه سره یو ځای روټه خورو سره نه لګی یو ځای مطلب یو واشروم استعمالول سره نه کیږي د دې لکه صرف بلډ نه کیږي
دا چې ایچ آی وی ایڈز څنګه بیماری ده. ډاکټر محمد عرفان الله یې په اړه وایي
ایچ آی وی دا یو وایرس دی، دا غینوم دی هیومن امینو ډیفیشنسی وایرس، دا خود دغه وایرس نوم دی. دا وایرس چې کله په انساني بدن کې داخل شي او بلډ سټریم ته لاړ شي، بلډ سرکولیشن کې شامل شي، نو کم او بیش لس یا لس کلونه لږ زیات وخت پس هغه سړی کې acquired amino deficiency syndrome پیدا شي، ایته مونږه ایډز وایو.
ها،
ان دا ایچ آی وی دا وایرس چې کله په وینه کې داخل شي او هغه خپل انتها ته ورسی او مریض تاسو حل ته ورسی چې هغه نه پس داغه د بچ کېدو سلرنی، نو په دغه صورت کې ورته مونږه ایډز وایو.
بلخوانه یار بی بی وای ایډز دومره خطرناک نه دی، خو د ته خلک د ناپوهۍ لوجې ډیر په بد نظر ګوري، ځکه چې زیاتره خلک دا د جنسي تعلقاتو سره تړلې ګڼي. په پښتونخوا کې د ایډز د ناروغانو د شمیرې په حق لنوم وړي ویل
زموږ د خبر پښتونخوا کې چې کوم رجس مریضان تقریبا 1700 پورې دي، او هغه 1700 هغه مریضان دي چې په چیک مې باندې دي او هسپټل ته راغلي دي. دې کې د دې زه سدي چې په سکرین خو یو شي ټیسټ نیو شي او بیا غي لای نه پد شي بیا ناراضي
دا چې په ایډز اخته کسان دا خبره پټوي، نو د لپاره د دوی تنظیم څه حل ځلې کوي. نو موړې په دې پښتنه وویل
د دې لپاره لکه سپیشلی ګورې زه یو زنانه یم سیده کنه، او زه په خپل سره مرستې مبتلا یم، زما خاون کې دې زما بچی کې دې سیشو زما واده یو مشه ساته پته لګیدلې زما سره فل سپورت دې خپل خاون له طرفه ځکه زه دغه مریضانو کارم کوم. دغه مرض چې دغه خلک نارملي والي کنه چې دا څنګه یو کینسر بیماری ده، څنګه یو تور زیړی بیماری ده، څنګه شوګر بیماری ده، همداسې یو مرض دی. تا شرم مه محسوس کوئ، دا راشي خپل علاج وکړئ، دې علاج شته، میډیسن شته، خرابېدو نه به بچ شئ. تاسو ته به باقاعده قرضدارۍ کې علاج کېږي، تاسو نه به بل کس ته لکه دا بیماری نه لګي، هغه داسې به نه لګي چې لکه تاسو ته به ټول فل معلومات وي، نو تاسو به خپل خیال هم ساتئ او د بل کس خیال هم ساتئ، بله بیماری به زیاته پھیلاوېږي نه.
نیر بی بی وای ایډز ته خلک د رانس په توګه نه بلکې د بدنامۍ په نظر ګوري او ځکه یې پټوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول د پروګرام د یو مشر ډاکټر راجولی خان نه مپوښتلی چې آیا خلکو ته ایډز یوازې د جنسي تعلق نه لګي.
ورجی د ایچ آی وی ایډز مرض د لګیدو مختلف وجوهات دي او هغه کې مطلب چې مختلف قسم ته د غرضي مطلب چې د ټول نه مخکې خو مطلب چې کومنګ وګورو نه دا ستنې اوزار استعمالول د یو بل سره چاغه انفیکټډ دغه وي. دا چې د جنسي مطلب د ایچ آی وی ایډز درې غټې دغه دي. وجوهات یو د جنسي د لارې د یو نه بل ته منتقل کیږي. دویم ستنو هغه ته مونږ او پیرنټ وایو مطلب چې د ستنو او د اوزارو په ذریعه کم کیږي. پیشو او دریم دا چې ورټیکل ترانسمیشن دی چې د انفیکټډ مور نه دغه د متاثر مور نه ماشوم ته وشي. نو دا درې اهم ذریعې دي د ایچ آی وی ایډز.
ډاکټر راجولی خان وای ایډز ناروغي ده خو شرم نه ده، خو بیا هم خلک د ناپوهۍ له وجې دا خبره پټه ساتي چې په نتیجه کې یې نه یوازې ځان بلکې خپل خاندان هم د خطر سره مخ کیږي. دغه ډول خلکو ته نیر بی بی وای
چې تاسو داسې پټاوی یو نه بل ته لګوي او بل نه بل ته نه، دا خو یو لکه ټولو نه غټه ګناه ده چې لکه تا نه دا مرض بل ته ولګي. ته خو دا مرض دی دی ته خو ځان خرابې شرم نه پټه. لکه ډېر زمونږ د پښتنو کې دغه رنګ ډېر سوی دي، بهر نه رپورټ شوي دي، خو ته پته ده چې ما ته دا مسله ده، دا بیماري ده کنه. او هغه راغلي چې بیا یو په ځای دوه ښځې کړي دي او دواړو ښځو نه دا بیماري ورکړې ده. چې کله ښځې بیمار شي هوسپیټل ته راشي او بچي پیدا کېږي، هغه ځان کې ایچ آی وی ټیسټ وشي نو هغه په معلوماتو شي چې دا دغه مرض کې مبتلا دي. نو بیا خاوندان راشي بیا چې دشتې واخیستلی شي نو بیا پته چېرې چې دا اته کاله اووه کاله لس کاله مخکې خاوند دغه رنګ رپورټ شوی راغلی هغه ته دا مسله ده. هغه ټایم کې څنګه ده ته معلومات شي او دا راغلی او د خپل کور والا م راوستل شرمې نو م نو دته پهنه پیدا کور والا مرض کې مبتلا نه.
نیر بی بی وای اکثره خلکو ته چې معلومه شي چې ایډز ورته لګیدلې ده نو هغوی بس تش د مرګ انتظار کوي، خو هغه په خپل نه یوازې د دې رنز مقابله وکړه بلکې د خپل تنظیم د لارې هڅه کوي چې نور خلک هم د مشکلاتو نه بهر کړي. نو موړ وای د ناروغتیا باوجود ښه کامیاب ژوند تیروي.
زه بیمار شوم ماته دا مرز نه زه مخ خپل جنت رم زه به نه پیدا کوم. نه دا زمون حق دی زما دا د بیماری دوران کې درې بچي شو بالکل ټیک ټاک دي الحمدلله نیگیټیو دي. ولی چې په دغه ټریټمنټ باندې هغه خپل ردي یونټ دی د خپل ډاکټران دي دغوی په مشوره او دغوی په میډیسن دغوی په طریقه زما خاوند هم تر اوسه پورې بچ دی او زما بچي هم ټیک ټاک دي ښه بالکل نارمل زندګي تېروم. دغه شانته تاسو هم راشئ خپل علاج وکړئ خپل نارمل زندګۍ ته راشئ. دماغ هم تاسو بالکل ټینشن نه وځي ورته د افسر سوالونه چې د غوونه باندې ډاکټر نه کولی شي خپل ډاکټر ته طریقه تر هر څه خاين باندې خوشاله ژوندۍ تیرول شي.
نیر بی بی د ایډز ناروغي لري خو نه یوازې د خپل علاج خیال ساتي بلکې د ایډز د نورو ناروغانو لپاره هم تنظیم جوړ کړي او دا نظر لري چې د ایډز ناروغي هیڅ بدنامي نه ده بلکې روغ خلکو ته هم پکار دي چې د ایډز ناروغانو ته بد نه ګوري او هغوی ته پوره پوره مینه او احترام ورکړي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې وخت شوه د یوې لنډې دمه د دې دمه نه پاس هم د ایډز په حوالہ نور معلومات او په دې رنز اخته د نورو کسانو د کامیاب ژوند حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې درته نن د هغه کسانو د ژوند حال درکو کوم چې په ایډز رانځخته دي، خو د ایډز د نورو ناروغانو په شان د مرګ انتظار نه کوي بلکې د بيمارۍ باوجود د نورو انسانانو د مدد لپاره حالې ځلې کوي. د مردان سره تعلق لرونکي انیل بی بی وای د ایډز رانځ ورته د خاوند نه لګیدلې ده. د دې ناروغۍ له وجې خاوند وفات شوه. نو موړي د مهال خپل علاج کوي او خپل ژوند یې د ایډز د ناروغانو خدمت تا وقف کړی دی. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال انیلا بی بی اویل
ما میټریک کړې او ما د لویان ما د لیکچر دی د خپل امي ابو سلیم او او د موږ نه څه کې چې نه طرف شارټ کورس شي وي دي نو بس هغه ځاوی کار کار کوم ما د بزنس سره دی هغه کوم یا ولې په موږ باندې دا شارټ کورس کړی دی د ایډمیشنز او غیره شاوی کړی بس شارٹ کورس دی لکا ریبن ورک دے یا دو فلاور ارینجمنٹ کے ڈیکوریشن میں جیسے پینٹ سے فیبرک پینٹ سے یا تو گلاس پینٹ سے آغازی
انیلا بی بی وای خاوند یې د ایډز په رنز اخته وو خو معلومات ورته نو او چې رنز یې د قابونه ووته او ټیسټ یې وکړو نو بیا وخت تیر وو د خاوند د مرګ نه پس انیلا بی بی هم ټیسټ وکړو او پته ولګی دا چې د ته هم ایډز منتقل شوه دی نو موړې په وخت خپل علاج شروع کړو خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجولی وای زیاتره مریضان د خپل غفلت له وجې د مرګ خولې ته ځي
دا وجه کو چلی مطلب ہر سڑے دادا اوگی جگہ پہ وقت پہ نے ایچ آئی وی ایڈس ٹیسٹ کی نو کو چلی آگ پہ وقت پہ نے علاج مانجے شروع کی نے ایچ آئی وی ایڈس دا سے مرض نہ دے اور وہ ڈیلی وہ جینٹل مین وہ نے مرض دے پہلے سال کے کوئی علاقہ سڑے وہ تک نہیں اور چی بیا علاج شروع کی نو مطلب کم از کم چی علاج کے نو دا علاج نہ تو مری نہ دا مرض نہ دا ایچ آئی وی ایڈس نہ مری نہ چکر باقاعدگی سر سے علاج آ جائے
نیر بی بی چې پخپله د ایډز ناروغه ده او د نورو ناروغانو د پوهاوی علاج او حقونو لپاره کوم تنظیم جوړ کړي انیلا بی بی په خیبر پښتونخوا کې د دغه تنظیم کارکونکې ده په صوبایي کچه پیښور کې د دې تنظیم مشر محمد شفیق د خپل تنظیم په حق لوای دوی سره د تنظیم کې ملګری ملتونه او امریکایي مرستندوی ادارې ډیره مرسته کوي
اور مطلب ایکسپیشن کم دے آغاز 2006 کے باقاعدہ کم دے کنا 2008 سے شروع کرے اور دیکھیں طرح تعاون کرے والا یو این ایجنسی کافی تعاون کرے اور کم پاکستان والا نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ابھی تعلیم اور دیر اہم کردار اور دینا علاج کم ضمن ایچ آئی وی والا ایکٹیویٹیز کی طرح نو ابھی منگتر کافی تعاون کرے
محمد شفیق زیاتوی دوی سره د ایډز خلاف کارکونکو د تنظیم کې د مشرانو یو بورډ انتظامی عمله او رضاکار کارکونکو موجود وي د مشرانو په بورډ کې یوازې هغه کسان شامل وي چې په خپل هم د ایډز پر رنځښتوي او خپل ژوند یې د مشن ته وقف کړی وي انتظامیه د نورو ادارو په سیر تنظیمی کارونه پر مخ بیایي او تنخوادار ملازمین وي او رضاکار کلی په کلی او سیمه په سیمه ګرځېدونکي کارکوونکي وي چې په عامو خلکو کې د بیدارۍ پیدا کولو هڅه کوي د انیلا بی بی سره د ټولو نه مشکله ګړی هله شروع شوه چې دی واده وکړو د دې معنی دا ده چې که د دې خاوند ته د واده نه وړاندې پته وي او خپل علاج یې شروع کړی وي نو دا به نن کونډه نه وي دا چې د ایډز سه علامات دی او د مخنیوي څنګه کېدل شي ډاکټر راجولی شاه په دې حق له اویل
د ایچ آی وی ایډز خو داسې مطلب ظاهرن مطلب چې داسې علامات په لومړي سر کې پته نه لګي خو مطلب چې یو اکسیډنټ دی مطلب چې یا خلک بار دي یا مطلب بل دي کې چېرته داسې ټیسټ وکړي او په هغه کې ایچ آی وی ایډز راوځي خو د دې نه باوجود مطلب یو سړی دی او په هغه په بدن باندې سره داغونه راشي ته بوله راشي ټوخی دستونه پې راشي او هغه مطلب د ټول علاجونو معالجې سره مطلب د هغه نه ټیک کېږي یا په خوله کې زخمونه پیدا شي او هغه علاج کې او دا نه ټیک کېږي یا نور داسې د هغې چې هغه د میاشتو میاشتو لپاره اوږدي او د علاج باوجود هم نه ټیک کېږي نو په کار ده چې داسې خلک د خپل د ایچ آی وي ګوره عام بندل هم کسګور په ټیسټ کې هر څه دی پوه شوې ټیسټ خو دا نه کوي یو سړي د مطلب ایچ آی وی ایډز وي نو هغه به په وخت باندې خپل علاج معالجه شروع کړي نو مطلب وایي تاسو ته څنګه خبر وکړه چې دا خو لکه بلډ پرشر او د شوګر پیشنټ دی مرض دی مطلب چې کو په وخت پته ولګي نو خپل علاج به شروع کړي نو زما په خیر په ټیسټ کولو کې د یو عام سړي لپاره څه نقصان نشته بلکې د فائدې سبب ګرځېدي شي
ډاکټر راجولی خان وای انسان ته پکار دی چې د خپل صحت خیال وساتي او د هر رنز نه د بچ اوسېدلو کوشش کوي ځکه چې پرهیز د علاج نه بهتر دی نو موړې د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام صوبایي مشر دی د ایډز خلاف کارکونکو تنظیم کې انیلا بیبی انتظامی ذمہواری تر سره کوي. نو موري وای د خاوند د مرګ نه پس ور سره دغه کور کې خلکو ډیر عجیب سلوک شروع کړو او د خوراک او واستوګن تنظیمي هم ورته د روغ خلکو نه جدا کړو. انیلا وای اوس خپل پلار په کور کې د روغ خلکو په شان ژوند کوي. انیلا بیبی د ایډز بیماری لري چې دا مهال د خپل علاج تر څنګه د دې رنج د نورو ناروغانو د خیر خیګړې لپاره هم کار کوي. وای بلواده بکوي خو یوازې د هغه تن سره چې د ایډز مریض وي، ځکه چې د یو روغ تن ژوند د خطر سره مخ کول نه غواړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې یو ډاله
د تیخوي ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پرز د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی پرز د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.